نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول براته روغ جوړ یاست. د نوربستې پروګرام د فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګ د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي، او همدارنګ د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستې وي، دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی که څه که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د هغه کور په کارونو باندې لګیا وي، او یا هم دوی بیرته مخ خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې. د دې تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبي بهیر یو غړي هم را سره په خبرونه کې میلمه ده، او له دوی به دا واورو چې د دغې بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلی دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یوه میلمنه له هیواد نه بهر ده، له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعري کوي د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی، او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر، د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړې اوګی امبیل، او همدارنګه لیکواله زلا نور د درې وړ سره په ونه کې دی، او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعات بور سره خبرې اترې وکړو. تاسو ټولو ته خیر اغلاست وایم، ستړي مشي. اغلی سحر، که په پیل کې تاسو ته راشو، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په څه باندې په بخښنې سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ښځو او په ځانګړي ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول، دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي، ستاسې په آن باندې علت یې څه بولئ؟
ډېره مننه. سلامونه فریده جانې او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي، که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت، د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي. که څوک ورته څه ورکوي، که هر ډول حالات په دې راځي، او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي، د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دی مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي، هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي، مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي، هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي، که هغه د شعر په ژبه وي، که هغه د نثر په ژبه. دا خپل رسالت یې، خپل پیغام یې، او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی، د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نورو نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو لیکوال ته، مثلا یو شاعر ته، امکانات برابر وي، کتابخانه ورته جوړي وي، منظم او سم فضا ورته برابر وي. خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې، یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو، سالمه استفاده له هغوی څخه وشي، هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي، مثلا د هغوی ته سمه زمینه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا هغوی مشکلات لري، هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي. ولې؟ هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي، په ذهن کې راځي، هغه لیکي. دا د شاعر مسولیت دی او دا د لیکوال مسولیت دی چې دا باید دغه مسولیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیر دوو کلونو کې که ووایو په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغوی نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل مسولیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغې څه کم دوه کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغې کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونه درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړه کړې وي چې په هغه کې لیکوالې او همدارنګه شاعرانې راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوالې په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړني مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ غوښتل د ښځو لپاره یوه د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه، ځینې کتابونه چې د هغوی ښه ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو، لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لرې پرتو سیمو ته لاړو، هغوی یا ته خویندو خپل زړه نه ښکاو دي ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنې داسې شاعرانې وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلوده، ولې دومره ښه شعر یې لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي یا کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما، خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دي ته ورته، زما ورور یا چا به، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، ویلي کومه د سیما ته کې یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی. نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هیڅ کلم در نه شي ښکولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامې اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې د ښځو لپاره.
مننه اغلې سحر، تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلې زلا نور. زلا جانې، تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې یاستئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی ده او په لیکوالۍ کې په کومه برخه کې تاسو ډېرې لیکنې کوئ؟
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړله. لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نثر کې زما کار دی، همدغه کوم. شروع مې له خپلو خاطرو کړی به اوس په لنډ کیسو کې مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسو پان باندې لیکوالی او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه خدا چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولري یا هغه تیر ځان سره وساتلی شي، د دې ترڅنګ د غلي کلی څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټه لري؟
لیکلي رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سریښتونی ډېر زیات سخت وي کنه، خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي، د موږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان د دوی دومره قوي ادبیات نه لرو، خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي، لکه اوس که چېرته موږ وګورو زمونږ ټپي دي کنه، دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې، او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل، او د خاطرو لیکل سخته خبره ده، ما مخکې یادونه وکړل ځکه چې هغه د رښتونې صحنې راخستل بیا بیانول د یوې ښځې لپاره دغه سخته ده، خو باید دغه یو لیکوالي لپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه د حالاتو بیانول اسانه کار دی، کنه څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې، هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي کنه، خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، دا غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي، دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن مني خو ګټې زیاتې دي، یو خو به د هغه میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به اوریدل شي، د یو ښځې احساسات به ولیدل شي، د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې، او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کومه اوس درته بیان کړم په دې
کې. اغلی زړه دلته یو بل پوښتنه کوم، ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي، کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سهر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي، د خاطرو لیکل هم همداسې وي، یو پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي ځان سره وساتي که چاته په لاس ورشي هغه ولولي، نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي، تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست، یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه کوم یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډیر زیات مهم دي، او ما چې ډیر زیات شکرګزار یم د حمایت ما د فامیل د طرف درلود، او بل خبره زما د فامیل او د ټولنې تکرونه به کله کله زه ځورولم، ځکه کله به چې ما کوم سلیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډیر زیاته تشویقېدم، خو په ټولنه کې هغه کوایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اوریدل کېده، یا مونږ نشو بیانولې ټولنې ته، کنه که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف، خو په فامیل کې ته کوم څه سره نه یم مخ شوی، دوی همیشه زما حمایت کړی دی، یا کچې ته زما لیکوالي شروع کړې ده، یا مخکې پکې زمما د زما د فامیل برکت، یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره، یا مغه حمایت سره چې زرا له شوې مدغه بدغوي برکتي کنه، لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانول، یا زمونږ کیسې یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر دار کنه، کچې ته کېدلې نو مونږ به د دې ځات سره اسانه سره کولای شو چې شاعري یا لیکوالي کو، خو دا خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ و، ما زه اوس مخ یم، خو دا خبره ده چې د فامیل د طرفه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شامل کې غر ولاړ ده کنه، خو بیا هم کچیر ته اساسو پښتنه دا و چې مسامن سره چاپ شي دا به خبرې، خو دا کې ځکه سنزمن ده چې یو جنی دی حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه، بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مستعانم سره چاپول ته ډیر زیات سنزمنېبل، اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسینه به ورته وکړي کنه. خو په هر حال دغه به ښایي چې په مسعانم سره چاپ شي دغه هر څه، ځکه د یوې ښځې غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه، د ټولو د هغو نجونو چې د هغو ناویلو غږ چې نه دی اورېدل شوی هغه به په دې کیسو کې انسرونه کړي. زما دغه فکر دی، خو دغه به لکه ستونزمنې زموږ نجونو دپاره، څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هېڅ کوم حمایتګر ونه لري کنه. خو زما دغه فکر دی، که چېرې موږ دغه ټولې لیکوالانې شاعرانې سره راټولې شو، یو موټی شو، یو بل حمایت کړو، نو کولی شو چې د ټولو سره مرسته وکړو.
مدنه زلا جانې، تاسو ته به بېرته راوګرځم. ورزو اغلې اوګې امیل ته دوی هم راسره په خبرونه کې وصل شو. اوګې جانې، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلې. اوګې جانې، دغه پوښتنه له تاسو هم کومه. زیاتره نجونې که په کورنیو کې دي که په ټولنه کې دي، په ټوله کې دوی ځینې خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې که په کور کې دي، نو هغه د کورنۍ تاوتریخوالي سره چې مخ دي دغه کیسې بیانوي، او همغه نارینه چې په کور کې دي د هغوی ځینې داسې ناویلې شیان وي چې ویلې یا بیرته د دغه نارینه وو دې ته چمتو نه وي چې دا واوري. دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یوه نجلۍ لیکي، یوه مېرمنې لیکي په یوه ټولنه کې، څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې دا د دې له منځه وړلو کې مرسته کولی شي؟
مننه کوم لوړې، تاته سلامونه دني خویندې ته اورېدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم خبره په دې کې ده چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دې په اړه باندې هغه منفي کړنې چې لري، هغه برخوردونه چې څوک یې اورېدی نه شي، څوک یې لیدی نه شي او دا یې ګوري، او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي او هنري کې شاهکار کې بلاخره نورې واوري، نور تینه پند واخلی. دا خو لوی کمال دی، فکر کوم لوی هنر دی. ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي، دوی خپل د حال بیان کوي، خپل احساس او د نورو ګوري. همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي، نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه وي، هغه غواړي چې راوسپړي، په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي، بالاخره نورې واوري، نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي، څه حال دی. او دا کړنې طبعا یو داستان شروع کېږي، خپل اوج ته چې رسېږي بالاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي. نو په هغه کې یو پیغام رښتي، هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه، زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي، په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی، هغه داسې چا خبره پندآموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي، او که هغه وي یو ټکان خوري انسان، همداسې که څوک یې اوري، فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغییر راځي. هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې هسې وي. دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغییر راوړي، مثبت تغییر راوړی شي، د خلکو ذهنونه روښانولی شي. که چیرې ښځه ولیکي، ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي، په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي، سیقل شوي، او هره کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې. او فکر کوم چې د یو ټولنې د پکې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي، یو ټولنه یو ښه مسیر ته، یو ښه لوري ته بیولی شي، او خلکو ته جالب وي. دغه نجونې چې قلم بدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې، او نن سبا چې د میرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی، د افغان ښځې درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی، چې هر هغه روندي کتل شي هر کوندي یعنی اوریدل شي او هر کایو هیڅ انسان مې ز فکر کوم هغه هیڅ کول شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه اونری کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي فکر کوم چې هغه به ډیر دلچسپ وي او ډیر بغوره کاری او کدا کار کیدونکي هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې د پدې تاریخي مقطعه کې په خځو باندې څومره ظلم دی اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنگارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خواهی درد دی اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منی شوي او دا محدودیت دا بندیز په موږ لګېدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي یو شاهکار دی نه جوړ کړي نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي هغه به شاعر وي نه دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي داستانونه ولولي په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي اغه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولای شي او هر څه لیکلی شي او د دې ورته پیدا کولای شي دا ډېر خپل دې ډېر اړین دی او افغان خزه چې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمه خلک د بل او هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالات نه خبريږي دی بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي دا ډېر
بالکل اخلي وګي ک په اوس مهال کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه توه اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتمان تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي لیکوالي کې شاعري کې د غنجونی او د خزي اوس مهال په څه وضعیت کې دي آیا اوس قلم راخلي لیکنی کې او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي
مننه کوم اول خزه دې د خوشبختی احساس کوم ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډه پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکو ورځو کې د رڼا مشاعره لرو دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي اکثره چې په دری او پښتو په هر ژبه چې هغه غواړي البته د مختلفو اقوام او ژبو خويندې موږ سره دي نو زه فکر کوم چې دوی خپل رسالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسېږي او دا حالات نه وړي چې تل پاتې شي ولیکل شي نور ته نه خبر شي ځکه نور صرف ګوري مونږ په اور کې یو مونږ فقط سوځو ځکه هغه سوځي چې اور دی بلوي مونږ هغه ځای کې یو هغه د فاجعې اوم چې وای کنه هغه ځای کې اوسېږو نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایتو کې متاسفانه چې اوس زمينه دې ته مساعده نه ده چې خويندې مونږ هم د سپور کار ډول په ډاډه چړه نه ځوړتہ خو زه بیا هم زه مونږ ته چا ممانعت نه ده کړې هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړې مونږ ته زه را کړې دي هغه په هیرونو سره چې ورونو دې مونږ تللی ویوالته اوسېګو دا کارونه کوو خولاتو کې دغه زمينه اوس مساعده نه ده، ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو سیړنیز مرکز په شفاهي ادبیاتو کې، البته د جنگ په دوران په دې کې سیړنه وکم، ولات ته ځم. خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده، اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي، که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي که شعر وي، خو ساتي
اغلی وګي اغه خويند چې کوا غوړي چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي، دغه مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي، یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي، دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي.
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي، یا ما خو غوښته شفاهي ادبیات کې برخه واخلي، کاکړې غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې با جرأتې داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی، اما فطرتاً دوی شاعري دي، فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناکوي، او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي، دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي، ځکه د دې زړه غواړي. خو دودیز ټولنه چې دا غلط دودونه رواج دي، د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي، هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي، دا به ستا غوښتنه وي. اوس مثلا څوک غزل وایي، غزل مضمون خو مینه ده، عشق ده په هغه کې، که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي، او هغه وایي دا خو د ده د هنر، د ده هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي، څه وایي او څه رقم بیانوي، دا د ده هنر ده، مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري.
تجربه
باندې قضاوت کیږي، هغه هم منفي قضاوتونه کیږي، هغه هم زه درته وایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه تلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مرمن بهیر کې د غزل ویلې، هغه درې شاعره وه، هغه د اصل نه پیدا شوې وه، ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوې و، غزل د ده په وینه کې بو، یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې. وریندار وویل چې دا خو خپل میړه ته ویل ستا خور بیلارې شوې ده، داسې د مینې خبرې کوي، او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم، او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي، خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وغسې، بالاخره د هغه ورور پاسېږي، د ښځې ورور پاسېږي د ده میړه ته چې اوښی کېږي، د ته پیغور ورکوي چې ته ځه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي. بالاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي، ویښتانش کوي، کتابونه مورم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې، خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي، هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې، نو هلته دا مورم لاس ورسره یو ځای کوي، کتابونه ایش کوي، هغه کوي، بالاخره دا څه کوي، ځان باندې تیل اچوي. کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه وخت خبرېږم چې دا تلیفون کې ما ته وایي، زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانې ته راوړې یم، زما ځان باندې تیل اچولې، سوځېدل یم، داسې ده. ما وویل نه، دا څه وایي؟ ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولئ، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویلې سهار صاحب نور دا مشوان ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث ته ولو چې کله نجونې څه وایي، نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي، یو خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم، هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکي. یوه لنډه د واخلو، بېرته راګرځو.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اغلی سحر تاسې تر ازما لکه څنګه چې اغلی اوګي هم اشاره وکړه په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي څوک د چا غږ واوري دا خوله لري د چې په ټولنه کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه چې په تا تیر شوی دي ست خبري واوري یا بل څوک تا تکین ست خبري واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونې ګورو دا هم ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي بیان کړي نړیوالو ته وایي لز د کړو محرومېدل په کور ناسته دغه سختیانې چې ور باندې راځي ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دې ته اړۍ مجبورۍ چې دوی واده وکړي که چیرې دغه ټول راټول کړي یو لیکنې ترسره کړي یا شعر ور باندې وایي ستاسې پان باندې د یوې نجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغې برخه کې د نارینه یوه لیکنه یا یو شعر به ښه اغېز ولري؟
بالکل. په افغانستان کې لکه څنګه چې وبې جان یادونه وکړه په اوس وخت کې دا ډېره زیاته اړینه ده چې یو ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه‌سازي دوی ته ذکر ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا دوی یو استعداد ده او دغه استعداد خدایي ده او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته دی. مثلا یو څوک استعداد لري هیڅ کله د هغې استعداد نه پټیږي او نه څوک وژلی شي او نه یې غلا کولی شي ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې هم یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي وي ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره دوی ټولنې ته په کتو سره دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم زه چې کله په افغانستان کې وم ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله هغه راته ویلي چې زما زوی دغه یو انجلۍ خوښه ده او په یوې کوچنۍ انجلۍ مین دی او د هغې سره مینه لري او غواړي چې زه ورته هغه وکړم یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی کوچنۍ انجلۍ زار شم له تا یې لیونۍ انجلۍ رنگ رنگ کمیس نه دی خالونه دی خپل په کښکارې سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم ځکه زه نه لکه ما او نه زه مثلا اتمی دی زما یي چې زه دی په یو چا باندې مین یا مین شم ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هره جلۍ کولی شي اوس چې دا زیاتره انجونې تاسو کتلی چې که ډېر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کوم چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داده چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر انجلۍ سره په لاس کې موبایل دی کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته اخبارونو ته ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي یا مثلا په دې د خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کی خلکو ته وخی افغان انجونی تر هیڅ چا کم نه دی دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډیر په کم امکانات سره دوی ډیر څه کولای شي ولې په افغانستان کې خبره ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کیږي تا په خپل کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه چې زینه خواړه مدل ته واخله مخ ولې اخیستل کیږي چې امره کله کله دی لامل کیږي چې دوی دغه استعداد ووجل شي دوی د سیده لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي ګل وکي خو به تمړاوي شي یعنی دغه ډول باید ونه شي مثلا په یوې کورنۍ کې یو انجلۍ خلک والی کولای شي ښه شاعري کولای شي لکه څنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
صحرا دمدغه وضعیت مخ څنګه نیولای شو چې یو انجلۍ خلک والی د ښه شاعر ده خود دې په ځای چې د مینې ټاپ اور باندې ولګيږي یا د ملګرتیا پاور باندې ولګيږي ته حالت نه څنګه ځان باسلې سي چې هم لیکوالي وکړي هغه استعداد خراب نشي او هم کوم څه چې پزړه کې دي هغه بیان کړي کغه خپل احساس وي یاد ټولنې ته پکتو هغه الهام اخلي
زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره ده چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې ستاسو د فطري استعداد یا درونی استعداد چې زه لرم هغه ته باید ضرورت ورکم زه باید د چا خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړي زه هغه نه باید استفاده وکم ما مخکې یادونه کوم ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په رادیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي رسنۍ ډېرې زیاتې دي همدارنګ خپل هغه څه چې لیکلي کشیر دی که نثر دی که نظم د هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دی ورکي ویبسایټونو ته دی ورکي ځینې رسنۍ دي هغوی ته دی ورکي چې هغوی چاپ کړي مثلا کتاب دی ولیکي شعري ټولګه یا مثلا اثر د دوی اماده کړي او دوی د په چاپ ورسوي
بالکل په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي تاسې چې په کوم ځای کې او سیدلته داسې کوم څه شته د میرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسې کتل د افغانستان د هرې سیمې نه د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بیلابیلو یعنې د یو د بل نه لري دي هغه کسان چې دوی یو بل سره پیژندل وو مثلا ژورنالستان وو لیکوالان وو شاعران وو دوی یو بل سره پیژندل خو فکر کوم دوی زیاتره په لور وو یو د بل څخه ډېر لري دي د ښځو برخه خو ځکه ته تاو کمرنګه ده چې په افغانستان کې د چیرته هغوی یو ځای وو دلته بیلو بیلو ځایونو کې یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري زه خو اصلاً په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چې راغلي هغوی تعلیم نه لري ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې يم لیکوالانو سره په تماس کې يم د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې خولې پراتونکو کې تسلیم لرو چې دغه کسان یو ځای شي سره او د یو ګروپ ولري د یو ټولنه ولري دلته او هغه سره یو ځای شمه تر څو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلاجانې ته زلاجانې کتا سره ته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله را پورته کیږي کی چیرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنی کوي کار کوي دا چې د ټولنې له خوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیخ یادونه وکړه تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنی ته پام کوي یو څه مودې پرېګ دی
ډیر زیاته مننه لاله تاسو اول یو بل خبره غواړم وکم دلته څنګه وران دي کوم چې موږ چې کوم څه شي کې بیان او غزم غ خپل احساس نه هغه بل زه د دې ډیر خلاف یم چې یو شاعر دی یو نارینه احساس په خپل شعر کې بیان کړي یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دا مینه چې د تاسو د څنګه سره یې کولی شي حق لري دغه څنګه هم حق لري د بیانولو حق لري د خپل احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه څنګه یې لري کنه او دا حق نه باید لمونږ څوک واخیستل شي او مونږ نه باید په دې برخه کې ویری پېښو ځکه به دې باندې مونږ ټول څه کوي چې د خزې د احساس د خزې د فکر د خزې د هنر ټول خلاف دي
دغه چې دا ټول زمونږ خلاف به مونږ باید ډیر ځای ته کوي شو کنه دغه چې بنې چې مونږ خپل نثر کې خپل شعر کې په دې باندې و یریږي چې خپل احساس بیان نکوي په دې باندې و یریږي چې مونږ باندې الزام ولګي یا مونږ باندې ټاپه ولګي کنه دا څه خنه ګڼم زمونږ په شعرونو کې د خزو په شعرونو کې د خزو په نثرونو کې باید د خپل احساس دي د شو باید خپل مغه خپل درونی هغه کوم استعداد یې هغه باید خپل په کې بیان کړی کنه بل خبره دا ده چې خزه چې د یانځونی مونږ نه یوازې لیکوالانی شاعرانی زمونږ په ټولنه کې ټول انځمي د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راخکاره کولای کله کله هغه د راخکارولو زمينینه دی برابرې خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالاتو متاثر ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکې پیدا کړو د یوې هیلې کړکې چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅه په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د ذهني یو لارې یو کړکې پیدا کړو چې د ناهیلۍ نشي په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونه ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بل تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه موږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله نه دی قبول کړی هیڅ کله د سوي هنر دغه استعداد د په زمونږ په ټولنه کې د قبولونې وړ نه وو دغه ټولنه کې ژوند کو دا به ډیره زیاته سخت وي کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو موږ ما مخکې ویل چې کچېری موږ ټولې ماتې شو موږ ټولې ناهیلي شو نو کار به څه وکړو کنه موږ دغه عادت شو یو لدې حالات سره موږ لډیرو محدودیتونو لډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دغه اوس راته عادي ښکاري کنه دغه راته عادي ښکاري دغه زمونږ په موږ باندې الزامونه په یوې جنې باندې په یو ادبي باندې دغه عادي خبره ښکاري کنه خو دغه څه پني چې موږ کینو او موږ خپل هنر پریدو او موږ یعنی تسلیم شو دي حالاتو ته دغه حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو دغه حالات یو ورځ باید موږ لدې حالات څخه ووځو دغه کچيري موږ سړیا نو د تمکو چې دا بدوي زمونږ دغه حالات را حل کی او دوی به دغه زمونږ مشکلات حل کی دغه نه موږ چې کوم مشکلات کی موږ چې د موږ غږ چې ناوري دل کیږي موږ باید هڅه وکړو چې موږ خپل غږ په ټولنه باندې واورو موږ په دوی کې یعنی د تغیر لپاره د بدلون لپاره زمونږ مزل ډیر زیات وګدې او موږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخکې دا ونه وکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه موږ ډېری په جګه ساته شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب تر اډن نشي ویدي دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي دا ډېر ځات بیا ذکر کیږي ځکه زموږ اوس د علم لارې بندې دي کنه ځکه د ذکرې یو لار کې د لشي چې دوی سره یو شی وس ټیکنالوژي د کنه د علم لار یو د هنر لار باندې دل بالکل ناممکن خبره ده د خپل غږ او ریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده دوی به هیڅ کلم متسلمي دي کنه د زمونږ خويندې کډ شاعرانه دي کلیکوالانه دي کنه دي دوی نه تسلمي دي دوی نه هلي کېږي نه دوی په ناهله کې د هلي لار ځان ته پیدا کی زما فکر دا ده کنه او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغه یادونه په دې سره کې وکم کنه
مهرباني په لاندې کوي
البته ولینا موږ د شاعرانو لیکوالانو د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیدي موږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو په دې ګروپ کې موږ سره تکړه شاعرانو لیکوالانو دي او زه غواړم دا په پوره اور سره وایم چې د دې بهیر سابیا چې د دې زات او چاته دا کنه زموږ سره ډیر تکړه شاعرانه لیکوالانه دي دي کې نوی شاعرانه لیکوالانه لمون سره دي چې دوی موږ ذکر کوو دغه یو ډیر خپل فضا او بل په چیرې زموږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زموږ په ویپانو کې خبريږي تاسو البته کولی شئ هغه وګورئ او زموږ دغه بیا هم د خزوغه د غوینه تسلیمیدل او موږ هر هفته کې یو ځل د شنبه په ورځ مونږ مشاعره لرو په کره کتنې لرو د یوې شاعري یا په شعر یا د یوې لیکوالې په کیسې باندې. نو دغه څه شیان یا دغه څه ادبي بهیرونه یا غونډې خو بیا هم زه غواړم ته ووایم دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولی که نه دغه حضوري غونډو ځای نشي نیولی ادبي بهیرونو خو بیا ډېر زیات کار کولی شي، ځکه مونږ سره بهیر کې دغه نجونې وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی مونږ لیکم. دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقوي لیکلو ته، خپل فکر بیانولو ته، خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه د
کور ودان کور ودان سلا جانی اوګی جانی ته به هم را شو د دوی خبرې به هم په رستیو کې واورو. اوګی جانی تاثیر ته وای دغه میرمنه د بی بهیر شده کبین جونی چې غواړی کم میرمنه چې غواړی ساسي بهیر سره یو ځای شي، دسې حل لارې ورته وخیا چې دوی خپل لیکنې تاسو ته دروړي، تاسو سره یو ځای شي، فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یو ځای ګډ کار وکړي. کبل انډو کې مکتوب وایست
کې دی خو هم کولای شي او کولایته کې دی هم آنلاین او په ټلیفون لارینه د واتساپ لارینه څنګه ګروپونه لرو، او کب خارج کې دی هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډیر خوشاله کړي چې د مختلفو ژبو شاعرانی خويندې دی راټولېږي. البته نوی جنکې دي چې لیکنه کوي او ډېر خلک ډېر خوند کوي، باور وکړه زه خوشحالېږم. په دې حالتونو کې مونږ دا زمینه مونږ ته مساعده ده او مونږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت د بهیر دپاره یو د کلیزې دپاره یو څه لیکلي وو، هغه داسې پلان ډو ټیک کې دی چې مبارک دې شه کلیزه، بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ونځای دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رون کور مو دی، خان او دی، ادب دی، دا محل دی، دلمرونو د سپوږمیو د خیالونو چیرونیږي چې ځلیږي، بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي، که څه هم چې لا ماشوم دی خو مطلب یې، خو مقصد یې، خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زموږ د په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دي، توره شپه سپینه سبا شي، دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لوري اخلي سرګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو، مونږ واړه ورسره یو، ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره، دا ماشوم زمونږ لویږي. هغه وخت ډېر بهیر کلونه کم و، بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې
رالنډې کې چې یوازې دېرش ثانیې لرو،
خبره په دې کې ده چې بهیر تر راتک فکر کوم چې د افکارو تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل او ځان څومره باید ورسوي او نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړم، دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه، تر بلې خپرونې.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان، زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
زخمونه ستاد دور از اس Kada na wai na wai سوامی پوشا کپوایا سوامی پوشا کپوایا